رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. نن د 1404 نویم کال د لړم د میاشتې 15مه د 2015 کال د اکتوبر 20مه نیټه ده. زه نظرانه یوسفزی او خلیل خان ستاسو سره په خبرونه کې اوسو. اوس د مهمو خبرونو سره ټکی.
په افغانستان او پاکستان کې په زلزله کې د مرشور کسانو شمیر شاوخوا 300 تر رسیدلی دی. د امریکا حکومت او ملګرو ملتونو ویل دي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو څخه که وغواړي نو د مرستندوی عملیاتو لپاره ملاتړ ته تیار دي. د روسیې د ملي ائتلاف ډلې ویل دي چې د روسیې هوایي بمباري د ملکي کسانو د وژلو لویه وجه ګرځېدلې ده.
د یو متحد او کاري حکومت نه بغیر د یمن قبایلی سیستم په ډیرو طریقو خپل هیواد اداره کوي، مګر د بشري حقوقو ډلې وایي چې دغه لرغونی سیستم د یمن بیرحمه جنگ ته لمن هم وهي. په دې او نورو رپورټونو د پاره خبرونې ته غوږ وسئ. اوس خبرونه.
د سوریې ملي ائتلاف چې د لویدیز ملاتړ ورسره دی او د حکومت ضد مهمه ډله ده، ویلي دي چې د روسیې هوایي بمباري د ملکي کسانو د وژلو لویه وجه ګرځېدلې ده. نجیب غاتیبان چې د دغه ائتلاف په ملګرو ملتونو کې استازی دی، وایي چې د روسیې مداخله د بشر الاسد د ملکي کسانو پر ضد جنگ او منځلارو قوتونو په ختمولو کې مرسته کوي. غاتیبان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو لیک کې چې د دوشنبې په ورځ ورستولې دي، لیکلي چې روسیې د ستمبر د 13مې راهیسې د روسیې هوایي بمباریو کمپاین چې پیل کړی دی تر اوسه 290 هوایي بریدونه کړي دي. هغه وویل چې د ملکي کسانو د دفاع د کارکوونکو ارقام شي چې له هغه وخت راهیسي 1400 دیس ملکی کسان وژل سوی دي او نیمایي شخصیات راسن د روسیې د هوایي بمباریو له وجې وژل سوی دي. د ترکیې په جنوب کې ختیس کې دوه پولیس او وو وسلوال کسان هغه مهال وژل سول چې د اسلامي دولت په یو مرکز باندې چاپه وول سوه. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې چارواکي د دې هڅه کوي چې د سرحد هغې غاړې په سوریه کې د سختدریځۍ په ضد اقدامات کوي. دغه نښتې په داسې حال کې سوي دي چې پولیسو د دوشنبې په ورځ د کردانو مرکزي ښار د یار بارکر په مختلفو کورونو چاپې ووهلې. امنیتي چارواکو وویل چې 15 د پولیسو افسران زخمي سوي هم دي او 12 کسان یې نیولې دي. د ترکیې چارواکو د اسلامي دولت ډله د ترکیې په پلازمینه انکاره کې د دې میاشتې په پیل کې په دوو پرله پسې ځانمرګو بریدو تورنه کړي او په هغه برید کې د 100 څخه زیات کسان ووژل سول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د اټکل له مخې 100,000 کسان په سوریه کې دننه د دې میاشتې د جنگونو له وجې بې ځای سوي دي. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس راپورټ له مخې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږې ادارې ویلي دي چې د خلک پالیپو، هما او د ادلب څخه د اکتوبر د 15مې او 22مې ترمنځ له خپلو کورونو څخه تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن جوهارک د دوشنبې په ورځ ویل زیاتره کسان اوس هم په دغه ښارونو کې بند پاتې دي او ځینې د ترکیې سرحد ته نږدې سیمو ته تښتېدلي دي. هغه وویل د الیپو ښار څخه زیاتره خلک کلیو او کوچني ښارګوټو ته انتقال سوي دي. اروپایي اتحاد وایي چې په ختیځ اروپا او یونان کې د کډوالو د فشار د کمولو لپاره به 100,000 مرکزونه په یونان او د بالکان هیوادونو په مسیر کې جوړ کړي. د دوشنبې په ورځ په پروسس کې د اروپایي اتحاد د څو هیوادونو مشرانو چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم پکې شامل و غونډه وکړه او دا پریکړه وسوه چې په یونان کې به 50,000 ځایونه جوړ سي او د غرض د بالکان په سیمه کې به هم د کډوالو دپاره 50,000 ځایونه جوړ کړي. د اروپایي اتحاد مشر یان کلو جکلک وویل چې د ځایونو دغه ځایونه به د کډوالو د پناه ځایونه وي او پکې به کډوال رجسټر کیږي تر څو د کډوالو چارې سمې سنبالې سي. روسي راپورټونه وایي چې په افغانستان او پاکستان کې په زلزله کې د مړو شو کسانو شمیر شاوخوا 300 ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري جنرال بان کی مون ویلي دی چې د ملګرو ملتونو ادارې د حرکت په حال کې دي او کترې وغوښتل شي نو د حکومت په مشرۍ به په افغانستان او پاکستان کې د مرستندوی عملیاتو د ملاتړ لپاره دوی ورته تیار دي. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس راپورټ وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 95 کسان مرسیوي دي او 245 نور ژوبل دي. دغه راز د پاکستاني چارواکو ویل دي چې د مړو شو کسانو شمیر 273 رسیدل دي او د زرو څخه زیات کسان ژوبل دي. د زلزلې ډیر قربانیان د خیبر پښتونخوا په ایالت کې دي. د هند په کشمیر سیمه کې هم 2 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې شاید د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي ځکه چې د لیرو پروتو سیمو سرخه تر اوسه معلومات سم نه دي رسیدلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په یو ویډیوي پیغام کې د زلزلې د مصیبت څپلو سره د خواخوږي په ترڅ کې ویلي دي چې د پیښې روشان انځور به په یو یا دوو ورځو کې څرګند شي او اړوند وزارت یې امر کړی دي چې عاجل مرستې ورسوي.
ادې لپاره چې موږ آمادګي ولرو د حوادثو مستقل ادارې ته مې هدایت ورکړه چې فورا عاجله جلسه ونیسي او د ټولو ولایتو کې د حوادثو ریاستونه او د حوادثو کمیټې د والي صاحبانو تر نظر لاندې.
جمهور رئیس اشرف غني د افغانستان د خلکو څخه په یو پیغام کې دا غوښتنه وکړه.
غوښتنه مې له ټولو وطنوالو نه داده، مخصوصا هغه وطنوالو نه چې کلي کې، ولسوالۍ کې یا هر بل ځای کې چې د حادثې محل ده حضور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جارج ارنست وویل چې د امریکا حکومت هغو کسانو ته چې په زلزله کې اغیزمن شوي او هغه څوک چې په دې پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی خواخوږي ورسره څرګنده کړې. جارج ارنست وویل
The US government has been in touch with the governments in Afghanistan and Pakistan.
د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان د حکومتونو سره په ارتباط کې دی او موږ تیار یو کې اضافي مرستې وی کړتیاوی نو موږ ورسولې سوله بلی خو په افغانستان کې د امریکا سفارت هم د ویلامی په خبرولو سره ویل دی چې په افغانستان او په سیمه کې د دوشنبه د ورځې زلزلې زپلو سره خواخوږي څرګنده کړی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگتن کې د امریکا ژغ ډیور ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل دي چې صدر اعظم نواز شریف امریکا ته ورستی سفر ډیر ګټور وو. شغل عزیز ویل افغان طالبان د خبرو میز ته راوستلو لپاره پاکستان دی تیار دی خو د افغانستان حکومت د غوښتنې ته انتظار دی.
اصله خو افغانستان له کور خو دواړو طرف په دې خبره باندې اتفاق وشو چې جنگ سره دا خبره نه حل کیږي. قانون باندې روانه نو که څه گفتگو شو باغې باندې سیاسي حل راوځي
داو خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15 پاموکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. د یو متحد او کاري حکومت نه بغیر هم د یمن قبایلی سیستم په ډیرو طریقو خپل هیواد اداره کوي، مګر د بشري حقوقو ډلې وایي چې د غلرغونې سیستم د یمن بیرحمه جنگ ته لمن وهي. د امریکا غږ خبریالې هیدر مردک په دې باره کې د قاهرې نه رپورټ رالیږلی.
یمن په یو ناممکنه کورنی جنگ کې راګیر ده. بهرنی حکومتونه د سیالو حکومتونو سره مرسته کوي او تقریبا هر ورځ هوایی بمباری کیږي، مګر اکثره وخت په یمن کې حکومتونه یا بهرنی قدرتونه د خلکو لارښوونه نه کوي. قبایلي مشران اکثره وخت د غرو لوبوي او د ګډوډۍ په وخت کې په هیواد کې لږ شانې نظم راولي او ډیر خلک دا خبره کوي چې په اوس وخت کې دا یوازینی حکومتي جوړښت دی چې موجود دی، مګر په سینا کې د دارالاسلام په نامه د بشري حقوقو د ډلې مشر عبدالرحمن الماروانی انوای دا په ډېر ناوړه قیامت تمامېږي.
القبيله بتعاني من ثلاث امور. الامر الاول الظروف المتردده الاقتصاديه، الثاني تنامي ثقافه التطرف والارهاب مستفيده
منها. دا وای په عمومي توګه قبایلان د خپلو مشرانو کلک وفادار دي. دا د حکومتونو او بهرنی هیوادونو لپاره ارزښت لري چې د مشرانو د ملاتړ لپاره پیسې ورکړي. په نتیجه کې دغه جنگ قبایلي مشرانو سخت او ژور کړی دی چې وغواړي د هرې خوا ملاتړ وکړي نو د هغې لپاره نور جنگیالي په اسانۍ سره استخدامولی شي. دا وضع لا نوره پیچلې کوي، ځکه چې بالاخره دغه جنګیالي به د قبایلي مشران وفادار وي، نه د هغې خوا چې دوی ورسره یو ځای شوي دي. عبدالباسط المشوالي د پارلماني اتحاد د مشرانو یو مشر دی چې دا په سنا کې د حکومت د څارنې یوه ډله ده.
اما المجتمع اليمني غير موجود في هذا الحوار، المتقاتلين سيفرضون ما يريدون مصالحهم.
د وای د مدني ټولنې په ځای د قبایلي مشرانو لپاره د لسیزو مرستو یا من هم دې حالت ته راوسته چې د بشري ستونزې د غم خوړلو لپاره چمتو نه دی. یوازې څو د مرستو د رسولو ټولنې دي چې د اساسي خدمتونو د رسولو سره لاس او ګریوان دي. ملګرو ملتونو تېر هفته وویل اکثر یمنی عاجلو مرستو ته ضرورت لري او لږ تر لږه 500,000 ماشومانو ته کافي غذا نه رسیږي. د ملګرو ملتونو خاص استازي ویل دغه جنگ هیواد په وینو کې لت پت که او خارونه وجاړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند لس کاندیدان به د چهارشنبه په ورځ په کولوراډو کې د جمهوریت ریاست مقام ته د ځانونو کاندیدولو په خاطر درېمه مباحثه وکړي. دغه مباحثه به د CNBC ټلویزیون په مستقیمه توګه خبروي. د امریکا غږ خبریال جم ملن داسې رپورټ را لېږلی دی چې زه نظرانه یوسف زهی درته خلاصه اورم. داسې ښکاري چې په دغه مباحثه کې به د جمهوری غوښتونکي ګوند څلور مخکښه کاندیدانونه سختې پوښتنې وشي. د جمهوری غوښتونکي ګوند څلور دغه کاندیدان ډونلډ ټرمپ، بن کارسن، مارکو روبیو او د فلوریډا والی جب بوش دي. اوس وخت داسې ښکاري چې جب بوش زیات کوشش کوي چې د خپل انتخاباتي کمپاین د ملاتړ لپاره په هیوسټن کې شتمن بسپنه ورکوونکي وهڅوي چې د هغه سره مالی مرسته وکړي. د جب بوش په هکله داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې تیرونی هم په دغه سلسله کې ډیر زیات مصروف و. د چهارشنبې په مباحثې کې به پخوانی سوداګر کالیفورنیا، د ټکسس سناتور ټیډ کروز، د آرکانسس پخوانی والی مایک هکابی، د نیوجرسی والی کریس کریسټی، د اوهایو والی جان کسیج او د کینټکی سناتور ران پال هم ګډون وکړي. د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د جمهوری غوښتونکو ګوند په پرتله د دیموکرات ګوند یوازې درې تنه پاتې دي چې پکې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن، د ورمونټ سناتور برنی سینډرز او د میریلند پخوانی والی مارټن اومیل پاتې دي. د دیموکراتیک ګوند دوو کاندیدانو چې یو د ورجینیا پخوانی ګورنر جیم ویب او د روډ آیلند پخوانی والی لینکن شیفی نومیږي تیرونی د دغې انتخاباتي مبارزې نه ځانونه وویستل. ډونلډ ټرمپ د CNN ټلویزیون سره په یوې مرکې کې وویل چې جی کارسن د دغې دندې لپاره پوره قابلیت او انرژي نه لري. کارسن بیا د فوکس ټلویزیون سره په مرکې کې وویل چې هغه نه غواړي د ډونلډ ټرمپ دغې تورونو ته ځواب ووایي. ډونلډ ټرمپ په دې برسیره په نورو کاندیدانو چې پکې جیب بوش، بن کارسن، مارکو روبیو شامل دي ډېر سخت انتقادونه کړي دي. د ای پی خبری اجنس چې کومه سروې تر سره کړې ده هغه دغه خای چې ډونلډ ټرمپ تر نورو ټولو کاندیدانو مخکې دی. د هغې نه وروسته په دویم نمبر جی کارسن او دریم نمبر د جی بوش وو. بیا څلورم نمبر مارکو روبیو دی. د پولیټیکو خبرونې په خپل رپورټ کې ویل چې د تیرو دوو میاشتو په مودې کې ډونلډ ټرمپ په ملاتړ کې زیاتوالی راغلی دی. پولیټیکو په خپل رپورټ کې وایي چې یو اتیا په سلو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند ملاتړی وای چې دا امکان شته چې ډونلډ ټرمپ د دغه ګوند نه مخکې ووزي. ډونلډ ټرمپ مقبولیت د جمهوری غوښتونکو ګوند نور کاندیدان د خپل کمپاین په حق لا اندېښمن کړي دي. هم په دغه وجه د چهارشنبه مباحثه د جمهوری غوښتونکو د سلور وانو مخکښ کاندیدانو لپاره ډیره مهمه ده.
ډیوی مشا ستا خندل سترګي پجنا چری لوندي مشا بڑاوي دي پسترګو کدمینه دا ډیوی مشا ستا خندل سترګي پجنا چری لوندي مشا
د ترکیه د انتخاباتو په حق له یو رپورت د ترکیه په انتخاباتو کې یو ځلی بیا کوردان چې په اقلیت کې دي د باس اصلي موضوع ده. د امریکا غک خبریال هنری رچول د ترکیه په ختیځ کې په لری پروتو سیمینا موږ ته دغه رپورټ را لېږلی دی چې تاسو ته اورو.
د ترکیه په ختیځ کې د ارزروم د ایالت په غرنیو کلو کې ډیر خلک ژوند کوي. د دغو کلو زلمیان اکثرا په انقره او استانبول کې کار کوي، مګر هغه کسان چې په دغه کلو کې پاتې دي د پیړیو پیړیو راهیسې د ژوند په طریقې کې چندان فرق نه دی راغلی. د دغو سیمو خلک فوقالعاده مذهبي او محافظه کار دي، لاکن د دغه ایالت په لرې پرتو کلو کې د خلکو ژوند د مشکلاتو او کړاوونو نه ډک هم دی. د دې میاشتې په سر کې د کوردانو د کارګر د ګوند د غړو په ډزو کې دوه تن عسکر ووژل شول. د دغې پیښې نه وروسته ډېر مشکوک سرزوري کسان په زندان کې اچول شوي دي. د امریکا غ خبریال د دغه ایالت یو کلی ای با ته چې ګیر چاپېره ترېنه غرونه ولاړ دي ورغلی و، او هم یې په یوه غټ کور کې چې هلته نارینه راټول شوي وو ګډون کړی و. هغه وایي چې د چایو او د شیرینۍ د خوراک نه وروستو د نورو مسایلو تر څنګ سیاسي بحث هم شروع شو چې زیاتره د ترکیې د راتلونکو انتخاباتو په باب و. یو تن کلیوال عبدالله کولاک وایي
و برلین نه یالنز وی سفر اكو درباس بو م او خدان کورمونجا سبب داینا م کورمونجا
دروسه پوره مونږ ته معلومه نه ده چې څوک به چاله رای ورکړي. په تیرو انتخاباتو کې مونږ د کوردانو د طرفدار ګوند اچ ډی پی غړو ته رای ورکړي، مګر اوس چې سپیخ شوی هغه زمونږ د غوښتنو سره کاملا فرق لري او جنگ هم بیرته شروع شو. هغه دا هم وایي چې دا ځل به مونږ ډیر ژور فکر وکړو ځکه چې مونږ په دوو کې راګیر شوي وو. مګر هلته یو بل کلیوال زول کیف گریزر وایي چې دا ځل به هم دی د کوردانو طرفدار د ایچ ډی پی ګوند ته خپل رای ورکړي. هغه وایي
حقی ګوند میرا اک پارتی حتان کا برینجی یو بو پارتی بو قزنش کړي بو خدمت مزمت يرن بو
د ایک کې حاکم ګوند د ملک د لپاره ډېر ښه کارونه کړي دي، مګر زمون کوردی ګوند هم هیڅ کله په حکومت کې ونډه نه درلوده. مونږ دې ته ضرورت لرو چې خپل دغه ګوند ته هم د کار کولو چانس ورکړو. یو بل کلیوال قسیم تاتر وایي چې د ایک کې د ګوند له برکته هر ورځ د خلکو په ژوند کې فرق راځي. هغه وایي
بیجی چما چونکی حتی که امبولانس هلیکوپتر هم میتنه بو اولاشم هم میتنه بو.
اوس مونږ د هلیکوپترونو امبولانسونه هم لرو. مخکې به چې مونږ ډاکټر له ورغلو نو د اویاو او د سلو ډالر ترمنځ به خرچه راتله، مګر اوس مونږ یوه پیسه هم نه ورکوو. هغه وایي که زه استانبول ته د کار دپاره لاړ شم نو هلته هیڅوک هم مونږ د کورت په نوم نه پازابوي. هلته د کوردانو سره په سلوک کې هم ښه انکشاف راغلی دی. په لرې پرتو سیمو کې کوردان دا هم وایي چې دوی د شخړو او د تاوتریخوالي په ځای د سولې دپاره زیاته هیله لري.
د اوو نه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغام تاسو د آشنا رادیو واشنگتن نه واورېدو. لکه چې څنګه تاسو خبرې یوې ډېرې غټې او تباه کوونکې زلزلې پرون د افغانستان او پاکستان ځینې برخې ځپلې او په پراخه پیمانه مالی او ځاني تاوانې اړولې. زموږ همکار سید سلیمان شاه په دې اړه یو مفصل رپورټ برابر کړی چې دلته تاسو ته اورو.
د وروستیو رپورټونو له مخې په افغانستان او پاکستان کې د دوشنبه په ورځ په زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېر له 213 نه اوښتی دی او شاوخوا 1500 کسان زخمیان شوي دي. د زلزلې د ثقل مرکز د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد نه 15 کیلومتره لرې د هندوکش په غرنیو سیمو کې و او قوت 1.5 درجې ښودل شوی چې زیاتره د هیواد شمالي او ختیځ برخې وځپلې. د اسوسیټډ پریس خبری اژانس رپورټ ورکړی چې پرونی زلزله دومره قوي وه چې د نوې ډیلی په شمول په تقریبا ټوله جنوبي آسیا کې په غټو غټو ښارونو کې ټکانونه محسوس شول. که څه هم چې زلزلې د پاکستان پایتخت اسلام آباد او شاوخوا برخې ولړزولې، زیاته تباهي د خیبر پښتونخوا په صوبه کې په خاصه توګه په پېښور او شاوخوا سیمو کې رامنځته کړې ده. د ای پی خبری اژانس وای تر اوسه پورې په پاکستان کې د 280 کسانو د مرګ او د بدخشان او کونړ په شمول د افغانستان په څو ولایتونو کې د 500 کسانو د مرګ او ژوبل په باب رپورټونه راغلي دي، خو د تلفاتو شمېر شېبه په شېبه زیاتېږي. اژانس د افغانستان د حکومتي چارواکو له قوله وای چې زیار باسي چې نن د سه شنبې په ورځ هغو لرې پرتو سیمو ته د نجات او ژغورنې عمله ولیږي چې پرونی زلزلې ورته زیات تاوان اړولی دی. له بلې خوا امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په خپلو نظامي ګودامونو کې خیمې او نور ضروري لوازم ذخیره کړي دي او د افغانستان له چارواکو سره له نږدې نه په تماس کې دي او کوشش به وکړي چې مصیبت ځپلو سیمو ته عاجل مرستې ورسوي. له متحده ایالاتونو علاوه ایران هم د افغانستان د حکومت سره د هر ډول عاجل بشري مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د تقریبا 500 لکسانیو لپاره کورونا او دولتي ودانۍ اوخورې دي او خلک له ډېرې ورختای او ویر نه سړکونو او کوڅو ته راووتل. په عین وخت کې د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال راحل شریف پوځ ته امر کړی چې د هغه هیواد په لرې پرتو برخو کې د مړو او زخمیانو په راوستلو کې مرسته وکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودي هم په تلیفون د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره وغږېد او د مرستې وړاندیز یې ورته وکړ، خو پاکستاني چارواکي وایي چې په سمدستي توګه له بهرنیو ملکونو نه د مرستې د اخستو نیت نه لري. په پرونی زلزله کې یوازې په چترال کې شل کسان مړه شوي دي. یو پاکستانی ژورنالیست ګل حمید فاروقي د ایپی خبری اژانس وویل چې زما کور راغورځېدلی دی او ما په خپل ټول عمر کې دومره تباه کوونکې زلزله کله نه وه لیدلې. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د زلزلې ټکانونه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په مرکز سرینګر کې هم د تقریبا 40 ثانیو پورې احساس شو، خو هندي چارواکي وایي چې ډېر نقصان یې وانړو. د رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکړی چې په پاکستان او افغانستان کې په سلګونو کورونه راغورځېدلي دي. د بدخشان په ولایت کې تقریبا 1450 کورونه په بشپړه توګه تباه شوي دي. اژانس د امریکې د باسټن د پوهنتون د ځمکې او چاپیریال د مطالعاتو او څېړنو د فاکولټې د امیر ډاکټر جان ایبل له قوله رپورټ ورکوي چې پرونی زلزله په ځمکه کې ډېره ژوره واقع وه، ځکه یې ډېر زیات نقصان نه دی رسولی، خو په راتلونکو څو ورځو کې به د افغانستان په لوړو پرتو غرنیو شمالي ولایتونو کې په خاصه توګه په بدخشان او تالقانو کې د ځمکې د ښویېدو له امله د نجات او ژغورنې کارکوونکي له سختو ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر هم اعلان کړی دی چې د افغانستان د حکومت سره هر ډول مرستو ته آمادګي لري.
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز، وروستي راپورونه وایي چې په افغانستان او پاکستان کې په زلزله کې د مړو شو کسانو شمیر شاوخوا 300 ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر جنرال بان کی مون ویلي د ملګرو ملتونو اداره د حرکت په حال کې دي او که ترې وغوښتل شي نو د حکومت په مشرۍ په افغانستان او پاکستان کې د مرستندویو عملیاتو د ملاتړ لپاره تیار دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپورټ ورکړی چې په افغانستان کې شاوخوا 950 کسان مړه شوي دي او 255 ژوبل دي. دغه راز پاکستاني چارواکي وایي چې د مړو شو کسانو شمېر 273 ته رسېدلی دی. د سوریه ملي اطلاف چې د لویدیز ملاتړ ورسره دی او د حکومت ضد مهمه ډله ده ویلي دي چې د روسي هوایي بمباری د ملکي کسان د وژلو لویه وجه ګرځېدلې ده. نجیب غابدان چې د دغه اطلاف په ملګرو ملتونو کې استازی دی وایي چې د روسي مداخله د بشر اسد د ملکي کسانو پر ضد جنگ او منځلارو قوتونو په ختمولو کې مرسته کوي. د ترکیه په جنوب ختیځ کې دوه پولیس او وو وسوال کسان هغه مهال ووژل شول چې د اسلامي دولت په یو مرکز باندې چاپه وله.
ترنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي، خو د درې برخې خبرونې ته د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره وخت پاتې شي.
رادیو آشنا.